د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو سراسري او کمپاین پیل کړی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د هغه امر په غبرګون چې خزینه ویاندویان دي په ټلویزیونونو باندې ماسکونه وتړي غبرګونونه او انتقادونه دوام لري. یو شمېر خزینه ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې له ماسکونو سره خبر ویل ورته ستونزمن کار دی. ګڼو نارینه ویاندویانو هم د دغه کار په غبرګون باندې په ټلویزیون باندې له ماسک سره خبرونه ویلي. د اوکراین پاوزنن ویل روسیه د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردینیتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الییف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې درلودې. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ګردی میز پیلیږي چې نوریاس نوری یې کوربه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
د بحث مو زنوری اسنوری هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امیر احمد صافی را سره همکاری کوي. نن پر دې خبرې کوو چې آیا د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو د طالبانو لخوا د مخونو د پټولو په برخه کې نوې محدودیت د دې څرګندونه کوي چې مخکې خزې په ټولنه کې یو مخلف فعال ګډونه د بې برخې کېدو په حال کې دي. دا چې په ټلویزیونونو کې خزینه ویندویانې باید مخلوط راښکاره نه شي دغه محدودیت به ان تصویري رسنۍ له څه ډول برخلیک سره مخامخ کړي او آیا په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پټول د طالبانو لخوا له اجباري حجاب سره سر خوري یا هغه د افغاني ټولنې له فرهنګ سره اړخ لګوي؟ د بحث مو د سیاسي او دینی چارو شننکې ډاکټر صلاح الدین سیدی او خبریاله خاطره صافی رابللی دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به خاطره صافی له تاسو پیل کړو چې کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟ بلې خاطره صافی. بلې تاسو
راګورم.
زما پوښتنه دا وه چې بحث له تاسو پیلو کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
ټولو اورېدونکو ته دې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې وي. طالبانو له هغه وخته چې کوم پرېکړه نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو یې زه فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې کې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تېری کوي او دا یې سیمه ویل چې زه ورته حجاب هم نه بولم نقاب پوګیم چې شي کوم به چې د ښځو امنیت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تېری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید آن مخ پټ کړي خپل هویت دې پټ کړي خپل پېژندګلوي دې له خلکو پټ کړي دا یو ډول جنایت ته ورته یو ګام دی چې ښځې دې دغه کار نه کوي ښځې دې هغه کار نه کوي ښځې دې دا نه کوي ښځې دې هغه نه کوي. بلې ښځه هم انسانه ده ښځه هم خپل حق او حقوق لري ښځه هم د ژوند کولو حق لري په دې کې خو د چا ستا بندېږي ته څنګه د انسان په توګه د چا ساه اخیستی شي؟ ماسک کارولو سره زه نه پوهېږم دوی نزانه بله کرونا جوړه کړی ده، خو کرونا و هغه بیا داسې هم توجیه کوي چې له کرونا سره مو ستونزه نه درلوده، ماسک مو کارولو وسې هم وکاروئ. با طالبات خو کرونا نه یي چې ستا د پریکړې سره سم دي زه ماسک واغوندم او زه دې له ماسک او نقابه کار واخلم، هغه کې د چا ساه بندېږي، د چا ساه ډوبېږي، خورا سخته ده. هر چې ښځینه وي که نارینه وي، خو زه نه پوهېږم، لږ د انساني فکر او تفکر ولري، له اسلام او انسانیته خو لرې دی دغه کار.
مننه ډاکټر صلاح الدین صحیدی، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د طالبانو د حکومت دغه اقدام چې ښځې باید په ټلویزیونونو کې مخ پټې راښکاره شي، آیا دا هغه له اسلامي حجاب یا د افغاني ټولنې د فرهنګ سر اړخ لګوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې مېرمنې او اوریدونکو ته وړاندې کوم دا مسله له دوو ناحیو نه حد اقل د ارزولې ور ده. اول دا چې د طالب برداشت د حجاب په مورد کې د شخصي په ځواب توګه توجیه لرلی شي، د دې فهم ده دا چې درست ده که نه درست ده دا دوم بحث ده. اما شخصي فتوا غیر مشروع حاکمیت څنګه کولای شي هغه شی تحمیل کې په ټولنه باندې چې هغه لا تر اوسه پورې خپله مشروعیت نه لري؟ دا چې شخصي فتوا ده او دا شخصي فتوا د یو حکومت په شکل باندې تطبیقي دا غیر قانوني او غیر شرعي خبر ده. دا یو خبره. د حجاب په مورد کې درې حالت دي: تبرج حرام ده، حجاب اسلامي ده، او مطمئنا هغه حالت چې سفور حالت ده چې په صدر د اسلام کې او چې لاس پکا او مخ په اصطلاح کار کوي دا یو اسلامي عمل ده. اما په دقیق او په یقیني ډول ویلای شو چې دا مخکې د دینه چې د دینی امر په شکل باندې ونیسو دا یو سیاسي امر کار دی چې د هغه په نتیجه کې د ستونزې راولاړوي. او زه په کلکه په دې باور یم چې دا نادرسته کار دی، دا به د طالبان دپاره نقص وکړي او دا به مشکلات را پیدا کړي. او دا یو دینی بنا په دې کې نه وینم، بلکې په دې کې سیاسي بنا ګورم چې د طالبانو د عمر د لنډولو لپاره هم کېدای شي وکارول شي. شکر.
بله سید صاحب، تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا تر ډیره پوری دینی پر اساس باندې نه دی ولال، بلکې تر ډیره سیاسي رنگ ورکول شوی دی. ولی طالبان څه غواړي چې لاس تر راوړي؟ آیا دا پر افغان خزو، پر مخخو خزو د فشارونو زیاتواله دی؟ دوی غواړي په یو ډول باندې خزي یو مخ په ټولنه کې لفعال ګډونه به برخې کړي.
دا مسأله مختلف ابعاد لري او لرلی شي. د طالب مشران مخکې د دینه چې د امریکې نه د نورو نه وړه شي، د خپلو صفوف او د خپلو سربازانو نه ډاریږي. هغه سربازان چې دوی کولی شي متهم کړي چې تاسو څه شی ونه شو کړی، اسلامي قوانین و مراد نه شو کړی، دوی د هغه نه ډار لري چې خپل سربازان یې په باندې په مقابل کې راپانځيږي. په دې خاطر تر ډېره حده پورې دا یو پوپولستي او عوام فریبه کار دی. او زه په کلکه په دې باور یم چې ټولنه به مقاومت وکړي او دا ماته په دقیق په یقیني ډول سیاسي عمل ښاري مخکې دینه چې دیني وسی. شکر.
ولی یوازې پر ښځو باندې دغه فشار راوستل کېږي د دې لپاره چې عادي طالب وسله والو رضایت حاصل کړي؟ په افغانستان کې خو ډېرې نورې ناخوالې هم شته چې کېدای شي طالبان د هغو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره دوی ته وښيي چې دغه د موږ اوس وخت ته ورسېدلو او دغه ناخوالې مو د ناخوالو ټغر مو له افغانستانه ټول کړل. ولې یوازې ښځه؟
زه فکر کوم تر ډېره حده پورې بې مضمونی ده چې شاید وایو نه لري. مطمئنا نه هغه چې تاسو اشاره وکړل تر ډېر اولویتونه شته دي چې هغه باندې باید کار وشي. اما متاسفانه دا غټه ستونزه ده چې د طالب هغه ماینډسټ، هغه طرز د تفکر په همدغه باندې منحصر شوی دی او د هغه په نتیجه کې افغاني ټولنه د ټولنې نیمه برخه د مشکل سره مواجه کوي او دا نړیواله کچه هم د افغانستان د فارې ضرورت نه رسول شي. شکر.
مننه سیدی صاحب. آغل صافی، تیر ماخام د بشری حقوقو د څارد نړیوال سازمان د خزو د چارو مسول هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په خزینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخپټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو آزادي نور هم سلبوي، ځکه چې د دې په وینا همدغه مخکښې ښځې دي چې په ټلویزیونونو کې راڅرګندېږي او دوی یوه بېلګې دي د نورو لپاره چې په افغانستان کې ښځې نسبتا آزادي لري. آیا تاسو مور سره موافق یاست چې دا به ټولو ښځو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې ښځې نورې آزادي نه لري؟
افغانستان کې بعضې ښځینه نارینه هم آزادي نه لري، په بېلابېل ډول په نارینه وو هم بندیز لګېدلی. ښه بېلګه همدغه ښځو سره په تړاو کې، کله چې یوه ښځه د دوی په اند که حجاب نه کړي او د دوی له فرمانه سرغړونه وکړي، نو د هغه نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم آزادي نه لري او خپلواکي نه لري. که څوک یوه ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي، خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي تر نه ده. نه دا چې که ښځینه یوې پرېکړې سرغړونه کوي، نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کېږي. نو پرته له شکه کله چې په یوه ټولنه کې آزادي او خپلواکي له انسانه واخیستل شي، انسان له فطرته آزاد پیدا دی او آزاد به ژوند کوي او د آزاد ژوند کولو حق لري. خو دا په یو ډول د ټولنې له منځه د ښځو د ګوښه کولو او ټولولو او له منځه وړلو په معنا ده. کله چې د یوې ښځې هویت او پیژندګلوي ترې اخیستل کېږي، نو په څه معنا پرته له شکه چې هغه د ټولنې لرې کېږي او څنډې ته کړی کېږي. دا نه یوازې چې افغانستان لپاره، بلکې هرې ښځې لپاره ګواښ دی او خطر دی، او ان نړۍ لپاره زه شرم او پیغور بولم دغه کار او دغه ګام چې یو څو طالبان له غرونو راښکته شوي دي او پر یو ملت او یوې ټولنې او یو هیواد او یوې ځمکې چې څو څلوېښتو هیوادونو به یې ساتونکي بلل، اوس هغوی چوپ ناست دي او دغه غرونو څو کسه راښکته شوي، هر څه چې خوښه وي او هره خفه چې په زړه وي هغه ترسره کوي.
نړیوالو توند عکس العملونه ښکاره کړي دي. دغه راز په کور دننه هم د مختلفو لورو څخه اعتراضونه راپورته شوي. په تېره بیا یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول په خپلو خپرونو کې له پرون راهیسې تور ماسکونه کارولي دي. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
پرته له شکه خدای دې د دوی ساتونکي وي، د هېواد دغو الله ته پام سره او د دغو جاهلو کسانو شتون سره، البته طالبانو له شتون سره. زه د دوی دغه کار ستایمه، د یوې افغانې ښځینه په توګه، ځکه چې دوی میړانه کړې او دغه میړانه یې د ستایلو وړ ده. خو دا خپله ریسک لري، ځکه چې دوی په مدني اعتراض او دغو خبرو اړو سری خلاصېږي نه او پوهېږي نه. خو پرته له شکه چې دا به خپل اغېزه ولري د نړۍ په کچه، د نړۍ والو پام به دې ته راواړوي چې افغانستان کې څه ډول جهالت او تورتم روان دی او څه ډول د خلکو پر انساني حقوقو تیری کېږي.
مننه سیدی صاحب. د طالبان حکومت چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوالو ورته ځینو شرطونه ایښي دي. په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او د غرض د کار په برخه کې حقونو ته درناوی. دا چې پر ښځو د محدودیتونو یا د فشارونو د راوستو په برخه کې نړیوالو تل عکس العملونه څرګند کړي دي په ښکاره یا په پټه، اتمن په مخامخ خبرو کې د طالب چارواکو سره هم دا خبرې راپورته کیږي. ستاسو په نظر طالب چارواکي چې کله د بهرنۍ نړۍ یا د نړیوالې ټولنې له استازو سره خبرې کوي، هغوی ته څه وایي چې آیا دا د افغاني ټولنې دود دستور دی دا چې باید له شریعت سره سم یا د افغاني ټولنې له دود دستور سره سم ښځې څه ډول جامې واغوندي، سفر څه ډول وکړي، بې محرمه یا محرم سره، یا د تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې، آیا دا توجیه لرلی شي؟ بلې سیدی صاحب، تاسو ښکاري چې له سیدی صاحب سره بلې مهرباني
وبخي زه درسره وبخي. خبره دا شته چې په ډیرو مواردو کې دغه توجیهات چې ورکوي شرعي او اسلامي بڼه لري، او په سیاست کې هم تر ډیره حده پورې منطقي ضعیف دی. دا چې دوی دا توجیه باندې ځان خلاصوي، زه فکر کوم نه نړیواله ټولنه ورسره منلی شي، نه افغاني ټولنه ورسره منلی شي. دا هسې ځان غولونه ده. شکر.
کراش دې خبرې ته چې تاسو د افغانستان وضعیت له نږدې څارئ، په وروستیو څلورو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې رژیمونه راغلي دي، ډېرې داسې تګلارې مخته کړي دي، داسې اقدامات یې کړي دي چې هغه د ټولنې له اړخ سره یا د افغاني کلتور سره اړخ نه لګاوه، خو دغه رژیمونه یو په بل پسې تللي دي. بالاخره نارضایتي په یو ډول باندې را برسېره کېږي. څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو دغه اقدام با یا پر خزو دغه فشارونه چې دوی راوړي دا به د پراخ نارضایتۍ سبب نشي؟
مطمئنا دا په هغه مختلف عاملونو کې چې د طالبانو حاکمیت را لنډول شي یو عامل به وي چې ده. اما زه فکر کوم چې نور لاملونو سره سره د نړیوال تجدید سره سره دوی به متاسفانه نه تنها چې ځان ته ضرور رسي، افغاني ټولنو ته به ضرور رسي، او زمونږ د ټولنې نیمایي نفوس د مشکلات سره مواجه کوي. مطمئنا دا همداسې ده چې تاسو وایي، او دا به د دې لپاره هم ډېر خطرناک تمام شي. چکن
د ښځو د زده کړې او د دغه راز د ښځو او نجونو د زده کړې په اړه د نارضایتیو په ترڅ کې په یو ډول باندې تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس‌ستانکزی هم په کابل کې په غونډه کې همدې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې ښځې د زده کړو حق لري چې دغه حق نه دی ورکړل شوی. د ښاغلي ستانکزی دغه څرګندونې څه معنا لري؟ آیا دا د طالبانو په لوړ مشرتابه کې د درس څرګندونه کوي؟
هغه څه مو چې په ابتدا کې ویل د طالبانو حاکمیت انقلابي حاکمیت دی، مشروع حاکمیت نه دی. د تصمیم گیری مرجع، د قانون گذاری مرجع معلومه نه ده. معلوم په اصطلاح که معلومه هم وي، دې ته معلومه ده په قانوني لحاظ دی یو را معلومه نه ده. اما مطمئنا دا اختلافات صریح کاری، او مطمئنا دا عام خبری چې پر ډیرو مواردو کې مونږ تجربه لرو چې طالبانو مشرانو ډېرې ښې ښایسته خبرې وطني خبرې کړې دي، او بیا په معامل کې د هغه تعابیر متفاوت و، او تر ډېره حده پورې هماغه تعبیر و چې طالبي تعبیر و. مطمئنا د ډېرو سوالونو سره مواجه کیږي، اما په ظاهر کې د طالبانو پر رهبری کې هم د ماین اختلاف سند ده، او دا د طالب په ګټه به هم چني چنه ده هغه بد دي کاری، اما د ټولنې د اسلام او د افغاني ټولنې په ګټه خلاص را نه ده. شکر.
مننه آغلی صفای. په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسته راوړنه د رسنیو، د خپلواکو رسنیو پرمختګ، چې په دې هیواد کې په سلګونو تصویري او رسنۍ راوټوکېدلې. تاسو اوس دغه د طالبانو اقدام چې باید خزینه ویندویانې مخپټې په ټلویزیونونو کې راښکاره شي، دا د تصویري رسنیو په راتلونکي باندې اغیز څه ډول ارزوي؟ آیا دوی به موږ تاسو شاهد چې افغانستان کې لکه چې طالبان وخت رسیدلی ډېرې رسنۍ په تیره بیا تصویري رسنۍ خپل فعالیت بند کړی دی، تړل شوی دی، او ډېرو خبریالانو من جمله ښځینه خبریالانو کارونه پرېښي دي، په کور ناست دي، دا به څه ډول اغیز وکړي په تصویري رسنیو باندې؟
لبدا مرغه چې پر رسنیو با تیاره چوره بغوړوي، ځکه چې دوی په یو ډول اوس هم اقتصادي اړخه او ان د وینا زده له اړخه له ماتې سره په یو ډول مخامخ دي، نو دغه ګام سره به دوی په یو ډول له منځه ولاړ شي او به پاشل شي، ځکه چې رسنیو شتون و چې افغانستان د تیرو شلو کلونو کې له خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړه او خپلې لاسته راوړنې ټولنه کې خلکو ته د خلکو عمل خانو ناپوهوي لپاره یې کار کاوه. بېلابېلو برخو کې مونږ د اغېزې شاهد و، د مثبتې اغېزې او د طالبانو راتګ سره رسنۍ په یو ډول اقتصادي ماتې سره مخامخ شول، او له بل اړخه پر دوی دغه فشارونه او بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل هغه خپلواکي او ازادي له لاسه ورکړي، چې اوس دوی دغه وروستي ګام سره چې باید خزینه ویاندي، یعنی دی له دې وروسته مخپتي باید راڅرګندې شي، دا بل بد ګام او بده پرېکړه ده چې پر رسنیو به خورا ناوړه اغېزه پرې وسي.
تاسو د نړیوالو تعامل د طالبانو له حکومت سره د دوی د دغو اقداماتو سره سره څه ډول ارزوي؟ نړیوالو ټولنه یا د متمدنې ټولنې چارواکو تل ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره دوی ته شرطونه ږدي، خو تر اوسه پورې هغه دی چې تعامل هم ورسره لري، راشه در ورشه هم ورسره کوي، لیدنې کتنې هم ورسره ترسره کوي، او دا پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې ورستۍ محدودیت هم امداده چې خځې باید مخ پټې راښکاره نشي. آیا د نړیوال ټولنې اقدامات تاسو دوګونی بولئ؟
تر یو ځای که موږ ورته پام وکړو هو دوګونی ده، ځکه چې دوی خپلې مرستې دغه ډلې سره ترسره کوي، د غراز دنه ودنه را شادر شور سره لري، خو یوازې تشکونو مو په خاره توګه نه دی ویلي چې موږ دغه ډلې ته طالبانو ته مشروعیت ورکوو، یوازې د مشروعیت نوم ترې اخیستل شوی، نور خو هر څه په عادي ډول روان دي، دوی ته د تور نوملار کې د دوی د مشانو منو بل تر کار لاندې نه نیول کیږي، ولی دوی پر وړاندې افغانستان کې ګام نه پورته کیږي، د نړۍ په کچه ولی تر اوسه یوه لوی پریکړه او لوی کوم خبرونه نه نیول شوی د طالبانو پر وړاندې. دا خپل د دې څرګندوي کوي چې دوی دوه ګونی چلند کوي، د طالبانو هر هغه پریکړه چې تر ننه نیولې د نړیوالې ټولنې د پلانونو غوښتنو سره په ټکر کې ده، نو بیا ولی دوی چوپ ناستی او هیڅ ګام نه پورته کوي؟ دوی هم ځینې هیوادونه خپلې لوبې په دغه کار کې ساری، پرته له شکه چې موږ نشو ویلی چې طالبان دې له خپلې بودیجې دغه جګړه مخته وړي ده، او تر دا مهاله دوی خپلې شومې کړنلارې په دوام ورکوي. دوی د پدې تر شا د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ له ځانه سره یو تر له پخوای لره او تر دغه مهاله لري، او که دغه سې دوام ومومي له دې وروسته به یې هم لري، لکه چې یو څو کسان له غرونو راښکته شوي له منطقه لري له عقله لري، څنګه کولی شي تر دغه ځایه راورسېږي او دغه سې دې پر یو ملت حکومت وکړي او پر هغوی دې زور زیاتی وکړي؟
مننه سیدی صاحب. د طالبانو چارواکي د خپلو اقداماتو لپاره تل د شریعت موضوع مطرح کوي چې د اسلامي شریعت لمخې او د غراز د افغاني دود او کلتور لمخې کراسو د شریعت موضوع ته هغه اقدامات چې تر اوسه پورې طالبان په افغانستان کې د ښځو او د نجونو په برخه کې کړی دي، تاسو کومه بیلګه د اسلامي هیوادونو کې وینئ؟
تشکر. اجازه راکړئ چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې هم تاسو حضور ته خپل نظر شریکوم.
اول
د ابتدا نه ما تاکید کړی دی چې طالبان د ځمکې په سر واقعیت دی، په افغانستان کې مسلط دي، د افغان ملت وږی به دوا رنجور دی مرشت ته ضرورت لري. د افغان ملت د نړیوالو د اهدافو دپاره د تروریزم سره د مقابلې په باورت کې په اول صف کې قرباني ورکړې نړیواله ټولنه وجیبه لري چې دا ملت سره مرسته وکړي. طالبان د واقعیت په توګه په جامعه کې وجود لري. لذا د طالبانو سره تعامل دا یو ضرورت دی ولو که طالبان د دنه سوء استفاده کول هم وغواړي. طالبانو دا تعامل خپل ځان مشروعیت ورکولو مهم مراحل ګڼي. تبلیغ کوي چې دغه دی په رسمیت وپېژندل شو، در حال چې تعامل او په رسمیت پېژندل دوه جدا مفاهیم لري. زما سفارش نړیواله ټولنې ته دا و چې هو د طالب سره دې داسې تعامل وشي چې د هغه په نتیجه کې نړیوالې مرستې د طالب سربازانو ته نه په انتر کانتینینټل هوټل کې خودکش افرادو کورنۍ ته نه بلکې ملت ته په مستقیمه توګه ورسول شي او نړیواله ته مستند کړی شي، افغان ټولنې ته مستند کړی شي چې موږ دغه د خپل کوشش وکړو خو طالب مې نه پرېږدي. که طالب د دې مدعي چې نه زه پرېږدم بیا په هغه صورت کې د نړیواله ټولنه دا یو خبره
مننه هغه بله بحث ډیر کم وخت لرو مهرباني غزما پوښتنه ته یو بل بیلګه مونږ په اسلامي هیوادونو کې وینو.
طالب وایي چې زه بیلګه ته ضرورت نه لرم او رښتیا هم وایي. طالب ته کتاب الله او سنت رسول الله پرو ده او د فهم پرو ده. زه هم د سره مشکل نه لرم. زما مشکل د طالب سره په دې نه ده چې د اسلام د دین نه څه برداشت لري. زما مشکل د طالب سره دا ده چې دغه برداشت خپل لري په ما تحمیل لري په ټولنې تحمیل لري مخکې د دې نه چې مشروعیت واخلي. زما سفارش طالب ته دا ده هغه برداشت چې ته لري هغه د پتا مبارکي هغه د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق غنی هغه د ستا کا دی چې په ډیرو مواردو کې متفاوت نظر لرم. ټولنه عمله عالمه متفاوت نظر لري. څه د پاره چې ته وتوانېږي دا مشروعیت پیدا کړي چې په ټولنه کې تطبیق کړي هغه د ملت نه مشروعیت مخلا اول خپل ته مشروع نه یې ته شخصي فتوا ورکړي او شخصي فتوا پر ملت تحمیلې دا نه اسلامي ده او نه قانوني او نه د دې ملت په ګټه. شکر
مننه سیدی صاحب. خاطر صافه ایوازی چود قی وقت لرو تاسو ده طالبانو ده اقدامات یا پر خزو ده فشارونو ده لری پا افغانستان که ده خزو ده راتلون که لپاره چده ول ارزوی
د طالبانو شتون سره ده پا افغانستان که ده خزو راتلون که پت لکه توګه تیاراو رڼا نه وینم تیارا دا تورتام کې وینم ځکه چې دوی د جهالت زید جهالت دی له بوله منو جهالت دی لشتون کې هیڅوک هیڅ انسان انساني ژوند نشي کولای یو له انساني حقوقو یې نشي برخمن کېدی. دې ته پام سره زه درې غوښتنې لرم. یو افغانستان کې د افغانستان له خلکو چې دوی د سره بسی چی یو لاس یو موټی شي هغه چې ښځینه یي نارینه یي مشران یي کشران یي د ملتو د خدای زور دی او دوی کولی شي که یو ځای وي که یو موټی وي. او بله غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې ده چې افغانستان یوازې مه پرېږدی، پر افغانستان پام وکړی او د افغانستان کې د خلکو له هغه انساني حقوقو او بشري حقوقو چې تاسو یې خپل شعار کې بولی هغه دې په افغانستان کې هم پلی کړی. یو بله غوښتنه مې د افغانستان له هغو خلکو ده چې له هېواده بهر وي اغوی پرته له کوم ریسک کولای شي مبارزه وکړي او د افغانستان د خلکو غږ بدرقه کړي او د اغوی پاسپورتوب به غږ پورته کړي.
ډیر مننه اغلی صافی د سیاسي او دینی چارو شنونکو ډاکټر صلاح الدین سعیدی او خبریاله خاطر صافی له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.